السلام علیکم. پدې مخامنې خبری مجله کې طالب چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړي، خو د چا په استازیتوب دغه خبرې مخته نه وړي.
د یو د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې شي.
په افغانستان کې د ځمکو غصب چې په تېر حکومت کې یوه لویه ستونزه وه، آیا د طالبانو رژیم به د دغې ستونزې غم وخوري؟
دولتي مځکې غصبوي، دغه راتلونکي کې محاکم څارندوالۍ جوړېږي، د هغو تصفیه وسي. او درېیم، که د ملکي خلکو مځکې غصب شوي، د هغو باید محاکم شروع سي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله څېړلې. په غزنی کې هغه نجاران چې مخکې به تابوتونه جوړول، وایي اوس کاروبار ډېر سوړ شوی، خو بیا هم خوښ دي چې مرګ ژوبله ډېره کمه شوې. د سمیع الله په نوم یو تابوت جوړوونکی یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له میاشتو میاشتو د تقاعد تنخواوې نه دي ترلاسه کړي.
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی او پیلم ما خپل د حقه حقوق دي چې باید ما ته راکړي، مګر پیسې تر اوسه نه راکوي.
دا مخامنه خبری مجله زنوری است. نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم، خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. زما همکار چمتو کړی دی.
طالبان وایي د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. ملګري ملتونه وایي تیره اونۍ د افغانستان په ختیځ کې تر 1,15 زرو ډیرو کسانو بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په روسیه کې په کرونا وایرس په بېساري ډول زیات کسان مړه شوي. افغان طالبان وایي د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلي، له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې پر خبرو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب پیل شوي اکتفا کوي.
طالبانو ځواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانۍ خبره خلاصه ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا به ګورو.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی منځګړی دي خو د چا استازیتوب نه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره میاشت د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو، حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د روغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې تیره اونۍ تر 1,15 زرو ډیرو کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. دغې ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي، د دوی معلومات ښیي چې په دایکنډي ولایت کې وچکالۍ ځپلي کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي له نورو اړو کسانو سره د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو لړۍ روانه ده. څه باندې 2,00,000 افغان ښوونکو له روان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو ته په یوه لیک کې د مالي مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتي چې په اوسنیو سختو شرایطو کې دوی ته معاش ورکړي. په همدې حال کې پرون د طالبانو د مالي وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکوونکو ته به د درې میاشتو پاتې معاش پر یوه ځای ورکړل شي. ځینې ښوونکي وایي چې د کورونو کرایې نه دي ورکړي او اکثره د پیسو نه درلودو له کبله د کرایي موټرو پر ځای ښوونځي یوتا پلیزی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ماهان په نوم د ایران خصوصي هوایي شرکت نن خبر ورکړی چې یو سایبری یا انټرنیټي حمله یې شنډه کړې ده. راپورونه وایي په ایران کې د ماهان هوایي شرکت مشتریانو له یوې ډلې چې ځانونه هوشیاران وطن بولي یو لیکلی پیغام ترلاسه کړی و. په دغه پیغام کې پر هوایي شرکت د سایبری حملې ادعا سوې او ویل سوي دا حمله ځکه سوې چې دغه هوایي شرکت د ایران له سپای پازداران انقلاب سره اړیکې لري. ماهان هوایي شرکت وایي کومه الوتنه یې اغېزمنه سوې نه ده، خو ویبسایټ یې بند سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په 2011 کال کې پر ماهان هوایي شرکت د سپای پازداران قدس واک ته د مالی، مادي او تخنیکي ملاتړ برابرولو په تور بندیز لګولی و. د خزانې وزارت دا تور هم لګولی و چې ماهان هوایي شرکت د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې، مواد او پرسونل انتقال کړي دي. په روسیا کې له پرون راهیسې په کورونا وایرس د 1225 کسانو مړینه ثبت شوې چې تقریبا د ریکارډ تر سره ده لوړ شمیر ګڼل کیږي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیا کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبتېږي. په روسیا پراخ انتقادونه کیږي چې د کورونا وبا د عواقبو د کم اهمیت ښولو لپاره د کورونا وایرس په شمیرو کې احتمالا لاسوهنه کوي. په روسیا کې نن یکشنبه د کورونا وایرس 16,900 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې په ارقامو کې د اوکراین کریمیا سیمه هم شامله ده چې مسکو له 2014 د کال راهیسې ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. او راپورونه وایي سوډان منلی چې لرې کړی سوی صدر اعظم عبدالله همدوک بیرته پر دنده وګماري. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې د اکتوبر میاشتې د 15 نیټې تر کودتا وروسته د څو اونیو لپاره ناکرۍ روانه وه. د امه ګوند مشر فضلالله برما ناصر ویلي د حکومت او پوځ استازو دا هم منلی چې تر کودتا وروسته نیول سوي چارواکي او سیاستوال خوشي سي. د ناصر په خبره د موافقې له مخې به پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د یوه تکنوکرات حکومت مشري کوي او د دې موافقې په اړه به وروسته اعلامیه ورکړل سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس یې په راتلونکو 40 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 10.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالب چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړي خو د چا په استازیتوب دغه خبرې مختنه وړي. د خبره د طالبانو ویانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. له دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې وې چې ښاغلي مجاهد په اړه خبرګون وخوت. د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یوې میاشتې په مخه یو لنډ مهاله اوربند شوې چې د دسمبر د میاشتې تر نهمې پورې به دوام کوي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت وایي د پاکستانی چارواکو دا څرګندونې په غوڅ ډول ردوي چې ګوند دوی د پاکستانی دولت په استازولۍ له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی منځګړي دي او د هیڅ چا استازولۍ نه کوي.
موږ استازولۍ کم نه کوو. موږ دغه د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې شي او جنگ پای ته ورسیږي.
خغل مجاهد دا څرګندونې ورسته تر هغه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وویل له پاکستانی طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولۍ کوي. موید یوسف تیر شپه له جیونیو سره مرکه کې ویلي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوې او روانې دي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانی خبره خلاص ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خغله یوسف د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستانی طالبانو ته رسوي وویل لومړی دا بهیر په همدې توګه پیل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا تور هم پورې کړی چې ګنې اوس هم د پاکستانی طالبانو یو شمیر غړي او کورنۍ افغانستان کې اوسیږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. پاکستان لومړی دا تور پورې کاوه چې ګنې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي، خو د جمهوریت نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو مشران پر نښه شول، بلکې یو شمېر لاس تړلی پاکستان ته وسپارل شول. د مخکېنی جمهوریت نظام چارواکو به ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. دوی دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت پاکستان کې دی او دا پښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوس مال پر یو لنډ مهالي اوربند هوکړه شوی چې د ډسمبر په نهمه پای ته رسیږي. دواړه لوري هوکړه کړې چې خبرو ته به دوام ورکوي، خو د دې خبرو پر وړاندې د پاکستان ترمنځ مخالفتونه هم شته. له دې مخالفانو یو هم د ملي جمهوریت غورځنګون مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ دی. هغه ویلي پاکستانی حکومت دی د پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرو پر ځای حساب کتاب وکړي. محسن داوڑ پاکستانی طالبان په شمالي وزیرستان کې د خلکو په وژلو او رانی تورنوي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته یوازې زمينه برابر کړي، خو د چا په استازیتوب دغه خبرې مخته نوړي. دغه خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو میاشتنی لنډمهاله اور بند ټینګ شوی چې د دسمبر د میاشتې تر نهمې نیټې پورې به دوام وکړي. د پاکستان د حکومت او د اطلاعاتو وزیر فواد چودری مخکې تر دې چې د نومبر په نهمه اور بند نافذ شي په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د شوې هوکړې له مخې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ په بشپړ دزبندي صلاح شوې. خبرې اترې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې مخته وړل کېږي. د غرض د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی هم په یو بیان کې دا موضوع تایید کړی و چې اور بند دواړو لورو ترمنځ شوی یو میاشت به دوام کوي او په دې موده کې به د دواړو لورو لخوا یو ګډ کمیټه جوړیږي چې خبرو ته دوام ورکړي او که په خبرو کې پرمختګ وشي نو کېدای شي چې دغه پرمختګ د دې سبب شي چې اور بند وغځیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د زمکو غصب چې په تیر حکومت کې یو لویه ستونزه وه، د طالبانو رژیم به دغه ستونزې غم وخوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وی په تیرو حکومتونو کې ډیر دولتي او د خلکو ځمکې او جایدادونه غصب شوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې دوی په واکمنۍ دو سره یو لویشت ځمکه هم نه ده غصب شوې او دغه ستونزه له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده، خو په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته کړي. په مخکینی حکومت کې د سرچینو د معلوماتو له مخې د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل رئیس بیا د جمهوریت تر سقوط پورې له کابل ښار پرته په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې ویل کېږي نږدې 3 میلیون جریبه دولتي او ملکي ځمکه غصب شوې ده. نور په دې راپورټ کې
په تیرو نږدې 3 لسیزو کې د وسلوالو او زورواکو لخوا د ځمکې غصب د افغان حکومتونو په وړاندې یوه لویه ننګونه. اوس د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره یې بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونی دی.
تیر حکومت د پراخ فساد او د مافیایي کړیو د ځواک له وجې د دغه ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلی و. اوسنی نظام ته پکار ده چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي، چې تر ټولو مهم د عدلي او قضایي بنسټونو پیاوړتیا ده او په ټوله کې د قانون حاکمیت غښتلی کول دي، څو عدالت پلی شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د افغانستان د ځمکو ادارې د 1995 کال د کپ په 15مه یعنی نږدې 15 کاله مخکې ویلي و چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 1,300,000 جریبه ځمکه د حکومتي چارواکو په ګډون له 15,000 زیاتو کسانو لخوا غصب شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ځمکو ادارې نه تازه ارقام ولرو، خو مسؤلینو په دې اړه زموږ اړیکه سواب نه کړه. خو د مخکینی حکومت د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل راهیسې بیا د جمهوریت تر سقوطه پورې له کابل ښار پرته په دغه هیواد کې 2,900,000 جریبه دولتي، ملکي او وقفي ځمکه غصب شوې ده. سرچینه وایي له دې ځمکې له 3,00,000 جریبه زیاته بیرته راګرځول شوې ده. سرچینه دا هم زیاتوي چې د غاصبینو شمیر له 40,000 څخه زیات دی چې له عامو خلکو نیولې بیا تر قومندانانو او آن رهبرانو تر کچې کسان پکې دي. خو سرچینې ازادي راډیو سره د اسنادو له شریکولو ډډه وکړه. سرچینه وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته په دې اړه د څېړنو امر د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا شوی و. د د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د زمکو غصب او د زمکو پر سر شخړې په افغانستان کې وجدي ستونزې غني چې د دوی په باور ډېرې نورې ستونزې زیږوي، لکه د کور کلی او قومونو په کچه شخړې چې کله کله خونړې پایلې هم لري، کلونه دوام کوي او د کورنیو د بیوازلۍ او دغه شان د نسلونو د دښمنیو لامل ګرځي. د دغه بنسټ مشر دغه شان وایي دا موضوع د زورواکو د پیاوړتیا او د مافیایي کړیو د رامنځته کیدو لامل هم ګرځي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څو تنه اوسیدونکي چې په تیرو نږدې درې لسیزو کې ځمکې غصب شوي په خپلو خبرو کې هم دا تصویر وړاندې کوي.
ستراتیژیک ځای مهم ځای یو شخص ځمکه کې یوړل خو د غصب په زور باندې
دوی وختل زموږ ځمکه هم لاندې کړي. خلکو مو مقاومت وکړ، یو نفر شهید شو، پنځه کسه ټپیان، چې بیا خبره د وخت تر ولسمشر پورې ولاړه.
د جمهور وخت را
برابر کړ قاضي ته تقریبا 2,500 کالاري ورکړي. نو ته جالي وسخه جوړه کړو، په وسخه کې د سیولي کل شو چې د دغه مساخان له طرفه چې ما سرور جبر ځمکه په لخصه د په ماهر کې ورکړي.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا د ځمکې د غصب مخنیوي موضوع هغه ستونزه ده چې د مخکنیو حکومتونو د ډیرو جدي ژمنو او اقداماتو سره سره هم حل نه شوه. خو د طالبانو حکومت وایي د زورواکو او وسلوالو لخوا به غصب شوې ځمکې بیرته دولت او خپلو اصلي خاوندانو ته ور وګرځوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د غصب شویو ځمکو په اړه سیړنې وکړي.
نو د غصب په وړاندې اسلامي مرحله ډېر جدي ده. اول خدای جوام چې اسلامي مرحله غلې یو بل څنګه کم چانه د غصب کړي نه غصبولې چې موږ وړاندې باندې دریږو. او دومره موضوع دا ده چې هغه ځکه چې غصب شوی په تیر کې دوه ډول دي، هغه غصبونه چې دولتي ځکه غصب دي راتلونکي کې محاکم څارندوالي جوړیږي دغه تصفیه وسي او نتیجه وسي. او دریم که د ملکي خلکو ځکه غصب شوی دغه باید محاکم شروع شي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
د خاغلی مجاهد په خبره په دې اړه ټول اسناد له دوی سره موجود دي، خو خاغلی مجاهد دا خبرې داسې محل کوي چې د طالبانو د حکومت د دی وزارت شاوخوا لس ورځې مخکې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ځمکو د غصب په اړه د جدیتوب خبره داسې محل کوي چې همدا تیره میاشت په کابل کې میشتو هندوانو او سکانو رسنیو ته په یو سوالي لیک کې ادعا کړې و چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د دوی لس جریبه ځمکه چې مخکې غصب شوي په پام کې د جومات پرې جوړ شي. افغان هندوانو او سکانو په مخکینی نظام کې هم د دوی د ځمکو د غصب په اړه ورته ادعاوې مطرح کړې دي.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
په غزنی کې هغه نجاران چې مخکې به تابوتونه جوړول وای اوس کاروبار ډیر سور شوی، خو بیا هم خوښ دي چې مرګ جوړول اوس ډیره کم شوې ده. یو له دغو نجارانو چې تابوتونه جوړوي سمیع الله دی وای که څه هم د طالبانو پر تک سره کاروبار زیات خراب شوی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې امنیتي وضعیت اوس ښه شوی او په دې ښار کې د پخوا په څیر وژنې نه کیږي. سمیع الله وای دا یوازې دی نه دی بلکې د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې تابوتونه جوړوي.
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. خو سمیولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیولا تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیولا وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 15 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو لرا تک سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولای.
وخت بود د هفته 60 دانه 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم، حال دوسته ما 10 دانه شاید جوړ نکردیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیولا که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندي شوي دي.
غلام کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه او دم مردم د شکا بود ایګال فضل خدا به خدا بود کم شده بشه خوشاله سم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمي ولا وای په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221200641001.
یو شمیر متقاعدین دوی ته د تقاعد د حقونو له نه ورکړې شکایت کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون اعلان وکړ چې د دولتي کارکوونکو د تنخواو د ورکړې بهیر پیل کړی او د نوي میکانیزم له مخې به ټولو دولتي کارکوونکو ته تنخواوې ورکړي. د مالی وزارت دغه راز د متقاعدینو په اړه هم ویلي چې ډیر ژر به د متقاعدینو د تنخواو بهیر هم پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خپل وخت د تقاعدي د حقونو لنه ورکړې د متقاعدینو شکایت. دوی وایي چې ورځې او میاشتې د تقاعد ریاست د ودانۍ مخته تیرې کړې خو د تقاعد سره کې ونه لګید. د دوی په خبره د تقاعد له پیسو پرته د عاید بل هیڅ سرچینه هم نه لري او د هوا په سړېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې متقاعدینو له ډلې ممتاز خان ازادي راډیو ته وویل:
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی او پیلم نه، ما خپل د حق حقوق دي چې به ما ته راکړي مګر پیسې تر اوسه نه راکوي. ژمې را نږدې دی، مصارف را پسې دي. دا موږ د تقاعد موږ د معاشونه ګرځېدلی شی دی ځکه یې موږ د معاشاتو نه تقاعد وضع شوی مامورین د اندې لپاره وظیفه اجرا کوي چې په آخر عمر کې خپل تقاعد واخلي.
ممتاز خان مخکینی حکومت او د طالبانو حکومت دواړه د خلکو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. وزیر خان چې د دولت یو بل متقاعد مامور دی وایي اته میاشتې د مخې د تقاعد د اخیستو لپاره خپل کارت سپارلی خو تر اوسه یې نه د تقاعد پیسې لاسته ورغلي او نه هم د تقاعد کارت.
تقریبا دوه کاله کېږي چې د تقاعد پیسې مې نه دي اخیستي. د تقاعد نوی کارت مې واخیست او اته میاشتې مخکې مې همدا کارت ور وسپاره چې خپل تقاعد واخلم خو تر اوسه یې هم حال معلوم نه دی.
وزیر خان تور پوری کوي چې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول د تقاعد پر ریاست کې کاغذ پرانی او خلکو سرګردانولو پرته بل هیڅ کار نشته. د مخکینی حکومت د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د کورونا وایروس د خپرېدو او کرنټین له امله به د متقاعدینو د 1499 کال د تقاعد پیسې د تای مراحلو او بایومیټریک پرته ورکړي خو اوس د متقاعدینو ستونزو ته د طالبانو د حکومت ځواب څه دی؟ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل:
د متقاعدینو د تقاعد پیسې په خوا د برېښنایي تذکیرو له مخې ورکول کېدي. اوس موږ په تمه یو چې دا سیستم فعال شي. د مالی وزارت چارواکو د احصایي له ملي ادارې سره خبرې کړي او هغوی ویلي چې ډېر ژر به دا سیستم فعال شي چې د دې سیستم په فعالېدو سره به د متقاعدینو پیسې هم ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د متقاعدینو حقونه په خپل وخت نه ورکول کېږي، بلکې وړاندې له دې هم د دولت متقاعدو مامورینو په ټاکلي وخت خپلو حقونو له نه ترلاسه کولو او په دغه برخه کې د فساد له موجودیت شکایت کړی. د مخکینی حکومت د مالی وزارت د خزائنو د عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ټوله کې څه باندې 1450 متقاعدین د مالی وزارت په سیستم کې ثبت دي چې څه باندې 19000 په ولایتونو کې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره دولتي برحاله مامورینو هم خپل د 2 میاشتو معاشونه نه ول اخیستي خو پرون د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان وکړ چې د ټولو دولتي مامورینو د 3 میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
او مخله دې چې استاسو په غږ څو پیغامونه خبر کړو او نړیواله موضوع اخلو. په هالند کې تیر مخم یو ځل بیا د کورونا د بندیزونو پر سر اعتراض کوونکي او پولیس سره ونښتل. دا تازه خوده په هاګ ښار کې شوی چې په ترڅ کې یو شمېر پولیس ټپیان شوي هم دي. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نورو هیوادونو هم پروند کووید 19 ناروغي په تړاو د نویو لګول شوو بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهدانو. نړیوالو خبری آژانسونو په دې اړه راپورونه خبره کړي چې جزئیات به له اسد الله لودین نوورو.
هالند تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا او بعد بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په هاګ ښار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو وشتل او اورشیندونکي پټاقه یې چوولې. له دې یوه ورځ مخکې د هالند بل ښار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیره شنبه نسبي قرنطین یا ټول بند اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تاګه منع کړي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي. لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت ښیي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 13,000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځ اروپا په دې هیواد کې د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطینه عملي کیږي. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی که په دغه لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلی به 15,000 نور کسان هم پر دې ناروغۍ پکې مړ شي. ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلای شي.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړي پرشکې کې د موږ د وطلوالو کسان نه بغیر کسان دې مراجدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ په کومو لالوګه په دوی چې دی ټوله خلک یې د سیمو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړئ، تنې ورکړئ، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شوګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم جنا ہند رسنی کار نکن شاہ رادی دا کچھ رادی دہائی اور
دغه طالبانو ته وایم هم تاسې چې په خلکو دروازې بندې کړي، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسې بندې کړي. خلک مې د ورکې مړه کړل، خلک تښتي، خلک د بېګا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 100 روپۍ شوي. والسلام.
سلام علیکم. زه عبدالکریم نومېږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خالانه وشته کوي، د بل ځای یو خالک دي وایي مسکنان دي. نو کارتونه ورجوړ کړي، یو لا مسکن ولا کوي. مسکنان د ماشام ډوډۍ ولاک لري خپل په کورو کې ناشته نو وروره د لوړپور چارواکو سیمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیه کوي دغه اوس هم هغه پیسک په سا کوي نو سلام په احترام ډېره مننه
ستاسې پیغام ستاسې نظر